السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځې د دوو ځانوژونکو چاودنو او وروسته حال در سره شریکو. ویل کېږي چې په دې چاودنو کې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته چې یو شمېر خبریالان او دغه راز تصویر نیونکي هم پکې شامل دي وژل شوي دي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. کابل ښار نن سهار دوه ځانوژونکو چاودنو ولړزاوه چې له امله یې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر په اوسني سرعت دوام وکړي نو دا احتمال شته چې له 3 میلیونه لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نومونه ولیکي. او د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې د 2015 کال د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو لپاره به په ګډه هڅه کوي. د خبرونو تفصیل. کابل ښار نن دوه ځانوژونکو چاودنو ولړزاوه چې له امله یو شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د کابل پولیسو ویلي چې لومړۍ چاودنه په شش درک سیمه کې د یو موټرسایکل په واسطه یو ځانوژونکي وکړه او دوهمه چاودنه بیا یو بل ځانوژونکي د هغو خبریالانو او د ژغورنې د کارکوونکو ترمنځ وکړه چې د لومړۍ چاودنې د پوښښ لپاره په سیمه کې راغونډ شوي وو. که څه هم چې تر اوسه د کابل د نن ورځې د بریدونو د تلفاتو دقیق شمېر معلوم نه دی خو ویل کېږي چې په وشل شو کې ګڼ شمېر خبریالان هم شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر په اوسني سرعت دوام وکړي نو دا احتمال شته چې له 3 میلیونه لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوم لیکنه وکړي. د انتخاباتو مسؤول چارواکي هیله لري چې د جون د میاشتې تر نیمایي پورې به د رای ورکولو په شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه افغانان د ټول هیواد په کچه د رای ورکولو په څه باندې 2000 مرکزونو کې د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي. فرانس پریس خبری آژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایان شفی جلالی له قوله لیکلي چې وایي کمیسیون د نوملیکنې په بهیر کې د لږو خلکو د ګډون له امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون ایران وکړ چې هیواد به په افغانستان کې د بشر دوستانه محصول لپاره 30 میلیونه ډالر ورکړي. جان باز دا مالی مرسته د امریکا په سفارت کې د انځورونو په یو نندارتون کې اعلان کړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې نندارتون کې ګډون کړی و. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې په دې اړه راغلي دي چې دا 30 میلیونه ډالر به له جګړو څخه پر اغېزمنو خلکو له پاکستان څخه په تازه راستنو شوو کډوالو او په طبي پیښو کې د ځپل شوو کسانو په اړتیا ولګېږي. د امریکا د سفارت په پروني نندارتون کې له جګړې او طبي پیښو څخه د زیانمن شوو کسانو او بې ځای شوو افغانانو انځورونه نندارې ته وړاندې شوي دي. متحده ایالاتو له 2010 کال راهیسې په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 286 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې د 2015 کال د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو لپاره به په ګډه هڅه کوي. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون وویل چې جمهور رئیس امانوئل مکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته پیشنهاد وکړ چې په اټومي موافقه کې باید د 3 اړینو موضوعګانو د ورزیاتولو په اړه خبرې وشي. الیزه ماڼۍ وایي ولسمشر مکرون ویلي چې د ایران د بالستیک توغندیو له 2015 کال وروسته د ایران د اټومي فعالیتونو او په منځني ختیځ کې د اساسي شخړو مسالې هم باید د 2015 کال د اټومي موافقې په چوکاټ کې راشي. خو د ایران ولسمشر جمهور رئیس مکرون ته ویلي چې اټومي موافقه باید په دقیق ډول همهغه شان پاتې وي څرنګه چې اوس ده. د ایران د حکومت وایان ویلي دي چې روحاني مکرون ته په ډاګه کړې ده چې تهران به له خپلو شوو ژمنو اخوا نور محدودیتونه ونه مني. په عراق کې یوې محکمې پرون 19 روسۍ مېرمنې په اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش کې د غړیتوب په جرم د عمر بند په سزا محکومې کړې. د بغداد مرکزي جنایي محکمې همداراز 6 آذربایجاني او 4 تاجکستاني مېرمنو ته هم د عمري بند سزا ورکړه. چارواکو د دې مېرمنو هویت نه دی افشا کړی. اکثرو دې مېرمنو د پروني محاکمې په جریان کې ویل چې دوی د داعش د توندلارې ډلې د جنګیالیو لخوا له ترکیې څخه عراق ته بیول شوي دي. د روانې میاشتې په پیل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخرو وویلي چې له 50 نیولې تر 70 پورې روسي ژبې ښځې چې له 100 زیات ماشومان هم ورسره دي په بغداد کې بندیان دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. د کابل ششدرک سیمه کې او د غراس د خر جوړونې وزارت ته مخامخ نن سهار دوه ځانوژونکي چاودنې وشولې. لومړۍ چاودنه د یو موټر سایکل په واسطه یو ځانمرګي کړې ده او دوهمه چاودنه هم د خبریالانو په منځ کې شوې ده. د دې موضوع په اړه د لا جزئیاتو په خاطر همداسې به زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل له سټوډیو څخه راسره په تماس کې دی. رحمت، لومړی دا ووایه چې تر اوسه پورې د دغه دواړو چاودنو د تلفاتو په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
مراد صاحب، تر اوسه د دغو دواړو چاودنو د تلفاتو په اړه وروستي معلومات په لاس کې نسته، خو شیبه وړاندې د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل چې له دواړو پیښو د کابل د بیلابیلو روغتونونو ته اته مړي او شاوخوا 21 ټپیان وړل شوي دي.
تر اوسه امر زموږ تر د شل ټپیان او شهیدان هویت متروس تفکیک کړی نه د ورور مژول روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې کړو.
د کابل د امنیت قمندانۍ وین حشمت ستانگزي د پیښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
معلومه ده نن سهار د کابل ښار ششدرک سیمه چې د نهم امنیتي حوزې اړونده د یو ځانمرګ برید شاهد و، او په دغه پیښې کې د لومړنیو راپورونو له مخې اته کسانو ته چې ملکیان دي مغشوب له وختې نیم ساعت وروسته له دغه پیښې دویمه چاودنه سیمې ته نږدې رامنځته کېږي چې ډیری هغه سیمه کې خبریالان او عام ولسي وګړي وله چې متاسفانه هغه مرزوب لري خو تر اوسه پورې دقیق نه ده.
د دویمې چاودنې د نویت په اړه راته ووایه.
دویمه چاودنه هم تر اوسه پورې دقیق نه ده، اما لومړني راپورونه دا ښیي چې ځانمرګ برید و چې ځانمرګ بریدګر د خبریالانو په منځ کې ځان خبریال معرفي کړی او سیمې ته رسېدلی و.
ویل کېږي چې خبریالانو ته هم مرزوب لا وخت داسې په اړه معلومات نه،
متاسفانه په دغه برید کې خبریالانو ته مرزوب لا وخت خو دقیق شمېره تر اوسه معلومه نه ده.
مراد صاحب، د راپورونو له مخې په وروستۍ چاودنه کې شپه خبریالان وژل شوي دي او یو ټپي دی. دا راپورونه تر اوسه پورې چارواکو نه دي تایید کړي. د پیښې د وروستۍ تلفاتو په اړه به ازادي راډیو ته اوریدونکو ته معلومات ورکړو. بلې مراد صاحب،
افغانو چې د کابل د نن ورځې د چاودنو په اړه وروستي معلومات له تاسو سره شریکول. د نوموړي په خبره د کابل پولیسو او د غراس د امنیت روغتیا وزارت ویلي دي چې تر اوسه پورې له دوو چاودنو څخه اته مړي روغتونونو ته انتقال شوي دي او 21 ټپیان وړل شوي دي، خو بیا هم دقیقه شمېره د دواړو چاودنو د تلفاتو معلومه نه ده. او د غراس د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې یو شمېر خبریالان په دې چاودنه کې وژل شوي دي، په خاص ډول په دوهمه چاودنه کې. لکه څنګه چې موږ اوریدل ویل کېږي چې دوهم انتحاري خپل ځان د خبریالانو ترمنځ ځان الوزولی دی، له همدې امله خبریالانو ته پکې او ملکي وګړو ته پکې زیات نقصان رسېدلی دی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې د کابل د ننیو امنیتي پیښو په اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریکوو. او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د روان وضعیت په اړه څه خبره کړې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو غنو کې د روانو انتخاباتو په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې خبرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، ټاکنې کېږي که مسخري. ورځپاڼه لیکي د ټاکنو لپاره د نوملیکنې او تیاریو پر تړاو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. له یوه اړخه د خلکو کمه نوملیکنه او له بل اړخه د ټاکنو په څرنګوالي او پروسیجرونو جدي نیوکه شته چې نه ورته د ټاکنو کمیسیون وړ ځواب لري او نه هم حکومت په تړاو څرګند دریځ. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دغو اندېښنو ته په پام سره اوس پوښتنه ده چې د راتلونکو ټاکنو برخلیک به څه وي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې اوس خلک نوملیکنه نه کوي او د نوملیکنې لپاره مشخصې غوښتنې لري، خو کمیسیون او حکومت د خلکو د غوښتنو پر ځای یوازې هڅونه کوي چې په باور یې د ټاکنو لپاره د کمیسیون او حکومت اوسنۍ کړنې د ټاکنو د مسخره کولو په معنا دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د موضوع په تړاو لیکلي دي، را روان انتخابات به د خلکو او حکومت ترمنځ ګڼ مسایل روښانه کړي. په سرمقاله کې راغلي دا به هم روښانه شي چې خلک په کوم اندازه د یوې مهمې ملي پروسې د امنیت په خوندیتوب کې د حکومت په وړتیا باور لري، او دا هم چې آیا حکومت کولی شي د یوې روغې او شفافې پروسې په اړه خلکو ته ژمنه ورکړي. ورسپانه لیکي تر اوسه د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر ډیر پڅ روان دی، خو حکومت مسولیت لري چې په پاتې موده کې خلک په دې قانع کړي چې په را روانو انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره له زورواکو د درغلیو فرصت واخلي، کوم چې د ورسپانې په باور د یو شمېر راپورونو له مخې سر له اوسه ورته املاوې تړل شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ولسمشرۍ د تیر ځل په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د یو رقیب د زلمی رسول په حواله لیکلي دي چې د افغانستان خلک نور په هیڅ وجه تقلبي انتخابات نه مني. د ورسپانې په خبره نوموړي دا هم ویلي که څوک داسې فکر کوي نو دا ناشونی ده. او انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي چې هیواد یې په بیلابیلو په ځانګړي ډول د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. انیس لیکلي په کابل کې د امریکا سفیر زیاته کړي چې په افغانستان کې انتخابات د دغه هیواد خلکو او نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم او بارزښته دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د جوړولو لپاره له افغان حکومت سره زموږ هڅې روانې دي، او دا د افغان دولت او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی چې انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي.
د ژوند رنگونه. نوم می عبدالحکیم سجاد او د لغمان ولایت او چلو مزرنج فخپله
زدکړی دي. څومره کړی
زدکړی؟ دولسم سم نه فارغ شوی ما، او مس د بیروزګاری د وجه نظرین تر اوسه او کور مشکلات زیات دي، په دغه خاطر باندې زرنج چلو.
په هنتم ته خو دې نیت نو کړی یا دینه دا کړی
نیت ول نه لرو پانتون د چوی وای، خو چې د کور اقتصاد خو سړی پانتون وای، چې اقتصاد خراب ونه پانتون بسړی څنګه وای.
د کانکور امتحان دی ورکړی کنه؟
نه کانکور امتحان منه دی ورکړی، سکاله د دولسم نه فارغ شوم او زه مادهګی خپل غواړم چې درس وای ما کنه مخکې لاړ شم، خو د کور مشکلاتو به خیده ستړلم چې درس ته ادامه نشم ورکولای. زه
مثلا د کور کوم مشکلات دی؟ بل څوک نشته چې کار درته وکړي؟ کرایه ډیره ده، مصرف مو ډیر دی.
کور مشکل هدا دی چې تقریبا زمونږ دوه کاله کېږي چې موږ راغلي افغانستان ته، نو پلار مې د خدای پاکو بخي هغه خپل وفات شوی دی، او د کور مشر زوی زی ملک مانا مې بل کشر ور دی، او هغه نه بل کشر دی، هغه خپل چدی. نو داسې و چې دماغي تکلیف لري او لیوانه حساب کوي کنه، لکه لیوانه حساب کچ لیوانه ده. او مانا مې چې کشر ور دی، هغه خپل مکتب وي په اتم صنف کې ده، او د کور ټول مصرف په ما ده. او داسې وای چې زرن چلوم، نو په دغه کې دومره څه نشو پیدا کولای چې کورم وچلو او په دې کې د کور کرایه ورکو هر څه ورکو ورته.
دا د کور مشرتوب ډیر سخت دی کنه؟
کور مشرتوب خو داسې وي چې بیخي سړی د ژوند بیزاره کې چې دا څنګه مشرتوب دی، څنګه هغه دی داسې سړی کې. نو څه ووي دی کې مونږ
بیا چې د پلار مشر زوی مې هر څه درته پاتې شي، هغه لا سخت وي.
هغه خو لا سخت وي، ځکه چې یو خو به د خپلو خپلوانو سره خپلوي پالي، او مړی ژوندي ته به هم ځي او کور به هم چلی، نو ډیر زیات مشکل لري.
دا زرن چې کله چلی کومو خواو ته ځي، په دې کار کې دې څه ولیدل؟ ښه درته ښکاره شو، اسانه و سخت و؟
کار خو د ډرایوري داسې دی چې ډېر سخت دی، ځکه چې ډرایور سړی ډېر زیات مصروف وي، او ذهن یې هم مصروف وي د ډرایورۍ سره. او ډرایورۍ خو داسې حساب دی چې سړی ته هر ځای ته پیره پیدا شي، هغه ځای ته ځي، نو که هغه په کابل کې دننه وي او که کابل نه بهر وي، خو پیره وي به ځي ور سره.
د ژوند ښه ورځ دې کومه وي؟
د ژوند ښه هغه ورځ به هغه وي چې خپل مور او پلار خوشحاله وساتو، او د هغوی سره خوشحاله کینو، خوشحاله مجلسونه وکړو.
تا تا غورز به خوشاله نه چې ډېری پیسې پکې وګټي؟
پیسې خو د لاس خیره ده، مطلب نه ده چې پیسې سړی سره وي یا نه وي، خو ژوند دې تیری کې چې د مور او پلار سره خوشاله وي، هغه هر وخت نه پیدا کیږي، او پیسې هر وخت پیدا کیږي.
مننه په دې هیله چې خوشاله اوسې.
له تاسو څخه هم چې موږ سره مرکه وکړه، مننه. کور ودان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اورزګان ولایت مرکز ترنګکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
دلوی خالق پنامه السلام علیکم جوړ په خیر تازه تکړه خوګو خلکو درنو وطنوالو څنګه یاست څنګه یوی تاسو د صحت او برلې تو په دوا ز تاسو کشر ګدر زازیم تاسو خدمت ترغلم خوشحال يم چې تاسو سره يم یو څو شپې چې سره یو ملګرتیا او تنداری وکړو تاسو شپې په پسندرو خاسته کوم د دې ونې موضوع څنګه چې تیر ورځم پیوغ کیدو ټلیفون سره عادت کیدل دا څومره مهمه موضوع ده او ډېری ځوانان د سیو سره عادت دي چې نه د ډوډۍ وخت پیژني نه د لمانځه نه د عبادت او نه د کار نه د درس او دا څومره ستونزې پیدا کوي شي اول سترګو بیا د وجود بیا د مطلب دماغی مشکلات رواني مشکلات دغه عادت سره ډیر سخت تمبلوي په دې اکل وساس نظرونه راخلم دا موضوع د احمد زیاز زیار د کور ودان السلام علیکم سلام سوال د خدای است د مهر د وفا کړم څه خا است زه غوډه ستړی مشه
اړیا چې دا نه نظر لا لا سلام تا ته او کوم شان تا تر دې تر څنګه نه ستو ورن کو ته سلام
وعلیکم السلام
ټول را تر هو جوړي
مننه سلام دې پتا وی نوم دې راته وای څه خا است سمزمه دې وکړه وې دې وړم یو طرف ته دې وړم ولا
مننه پس لې سم دې لیکه تر غلی شکیبا خلوت
شکیبا خلوت ډیر خشکی بستړی مشه چیرته د دومره وخت خوده دی چې خاوي مدل شوی نه وي
انا نه ټیک ټاک یم نو بد وخت انا وای نو زه نه لا چې دا مش په کوم ډول چې اړي کوم تینګي یو خاص یو وخت نه راځي
دا مشکل نو خیر بس چې خې ژوندې د هر څه په کې بخیر شکیبا چلری راته ټلیفون سره څومره عادت یې دا موضوع هم د دیونه
نو تلیفون خواله تلیفون سره عادت ښه کار نه ده ځکه چې نه کار روزګار نه خلک راواسي نو تر یو حده نو سل فیصده کې پنځوس فیصده عادت لرمه نو دومره زیاته نه ځکه چې د خلک د کاروبار نه راواسي لکه نور شیان چې فیسبوک او ټویټر دا شیان چې ترې استفاده کوي بیا نو ټول ورځ په زیرې ځوانان دي چې ما لیدلي خپل وخت سترګو چې بس په پولو باندې په تویو باندې ناست دي او فیسبوک کار کوي چتونه کوي نو د کاروبار نه درس نه مکمران پاتې
نو کله د متوجه شوي خپل ځان ته چې تلیفون سره عادت کېدل ستونزې راولاړوي
بله بله نو کله نه کله زه خپل عام یم چې کله په تلیفون باندې مصروف شم آیا ستونزه نه ستونزه راته جوړې کارونه ټول راته راپاتې
بله 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 بس ځان د پامو کا نور تم دا خبر ورسوه چې ټلیفون سره عادت کېدل ستونزې پیدا کوي عمر مو کموي بل اخره کوم سندره ته وړاندې کوم چې وایوري
نو سندره غواړه ما دا ګلپانه د سندره چې زمزما کړه اندا ورا ته خبره کوي کدا نه وانو زمين الفت وای وای ځان په خطر دې زو چې مونږ نه یو ته نه لږو زه چې څه دې کې نه لږو په دې سندره کې زه هر مره وایو ورا ته خبره کوي
ها حتمن بده کې بیا وا خبروم درته
الو ګذر لالا یو موضوع هم لرم
وایا
دا موضوع دا چې کله چې انجلې په کوم کور کې واده کیږي نو پاره باندې ډیر زیات ظلمونه کوي لکه خواخې لکه خسر لکه لیور مونږ باید کله چې یو ناوې یو ورېنداره کور ته راولو باید په اول کې هغې سره څرنګه یو سلوک ولرو.
بالکل شکیبا، دا موضوع مې ولیکل، اتمن نور خپرون کې راخلم ضرور
ضروری را واخل ځکه چې خپل سترګې لیدل حال به هم تاسو ته وایم.
بالکل
کوشش کوم چې اړیکه مې ټینګه
بس ان شاء الله اړیکه به وصل شي. اتمن کور دی ودان.
الله تاسو نه ډیره زیاته مننه. سلامونه وړاندې کوم. لکه کرشم انتظار، شکوفه بهاري، زمزمه احساس، سپوږمۍ بهار خورته چې د کابل نه ماته سلامونه وړاندې کړي وو ټولو خویندو وروڼو ته، ټولو مسافرو ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې زما آواز اوري.
اللہ دے وسط کور دے ودان. دا وا خوگو خلکو شکیبا خلوت، شکیبا خلوت زمزمہ مو ور د خوندې وک کلپانی سندره. سوال د خدای ساده مهر د وفا کړم قدم پیدا نکړه بے امین الفتنا اور لیلو سندره وای ورې زبیر تر اعظم
خطر دے سوچ منگ نوت لیلا زاچی سو دکھ لیلا شون خطر دے سوچ منگ نوت لیلا زاچی سو دکھ لیلا زاچی سو دکھ لیلا
دا ازادي رادیو دا 100.5 اف ام 12 نوی منځنۍ چپې خوږو خلکو ټلیفون سره عادت کېدل دا د احمد ضیا عزیزیار موضوع کورې ودان نو پدیونه پدی غږی ډیر خلک د سره عادت شي ټلیفون سره عادت کېدل څومره ستونزې راولاړول شي او بل دا چې آیا کله موږ تاسو متوجه شو چې ټلیفون سره عادت کېدل تاوان لري نه یو متوجه شي راځي چې متوجه شو دینه بعد کوشش کوي چې یو خاص وخت ورته وټکې همیشه باید ټلیفون سره عادت نشي نو به رم دی وطندار نه السلام علیکم
در سیب راز در توایم
ها
در توایم چې زما اعلان بداسې کوي
واه واه
هغه به دمر تکرار د خپلې ماته فن را کړی
مانه دا ورته میرا بنی
راز در توایم چې زما اعلان بداسې کوي چې د پندل استینکو هزار غټلې مړ
وای 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 نوخ به کی کم دی ولا
زلس گزارا واګه سړی خی
جوړی
درمو په خیر
جوړ په خیر ستړی مشه جوړ تکړه د پنځلس ډیر کم نه دی
نو ته به اشمیرا
وای یار د مرجو د کومې کوڅه
نو والا نو استوا وای منو زه تاسو ته د سندرو ملمنه په خبرونه کې وزې شوې عادل خان صفای ملکه تاسو
بله عادل خان صفای ګرانه کاپیسا نستلې مشه ټلیفون سره څومره عادت یې او په دې حق لا یې پویږي چې څومره زیان لري
بالکل ګدر سی به ډېر پر ځای موضوع مو ټاکلې دا البته سی زیا سی احمد زیا ټاکلې
احمد زیا زیار بل 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 او
بس خاص سلام دی ورته ورسیږي نور څه خبره اوس وخت کې خو دومره کسان په ټلیفون اورو د دې سی لحد نه وتلې ان کف پانتون کې وی کپ سیم کې په مکتب کې وی په دفترونو کې وی کار چې ته وینو بس له دې سره مستر کتنې پیدا شوې دي درسي ساتونکو کې شاګردان د درس ته متوجي نه وي د ټلیفون باندې ځان مستر پکړې وي نو دا حالات چې دی نو په کار د سی له دینا لاس واخلي دې ته دومره متوجي نشي نو زما په نظر خنوي ذهن ته هم رواني ستونزه ده
بل بل
یو وخت یې فکر وکړ
او رواني مشکلات دي دا خپل عادت کې دلی رواني مرض ده
بالکل نو په دې باندې کله درته وایي مې ان سترګې هم خراب وي نور دا موضوع باندې فشار هم ورچوي
بل بل
پر سره باید لدینا دومره سمره چې ورته مخه کړې لاغې نه کوم کې خیر یو تعداد کسان دي چې په ټولنې رسنې کې مثلا دین نه وړه استفاده هم کوي خیر پر اصلت خبرې ډېرې نه دوه عمر لاندې نظر میو متخصب رهل سه استفسر
شي کور دی ودان ډېر ښه خبرې وکړې مننه
قربان مننه ګذر سیو سندرا او واړه ما کوي ونه واړه
بالکل یو واړه
سندرا سجاد سی وای کنا وای په خیال کې مشنجي
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ دوستانو یو ځل بیا د کابل د نن ورځې د 14 موضوع اخلو د کابل خار نن سهار دو ځانو شونکو 14 ولرځو په 14 کې ګنشمیر ملکی وګړي وشل شوی ګنشمیر نور ټپیان دي د غراس یو ګنشمیر خبر اعلان د کابل د دوهمه انتحاری 14 په نتیجه کې وشل شوی یو شمیر نور ټپیان دي همدا شپه له کابل زموږ همکار رحمت الله افغان سره په تماس کې دی افغان صاحب د دغه بریدونو او دغه د تلفاتو په اړه په د خبر اعلان په اړه ورسته معلومات څه دي
بلې مراد صاحب ډېر ناوړه پیښې وې دواړه خصوصا د وروستۍ پیښه چې خبریالانو ته زیاته مرژوبله واړوله تر اوسه د دغو دواړو چاودنو په اړه دقیقې تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نشته خو د امیر اختیار وزارت ویان وحید مجروح وایي چې په دغه پیښه کې دواړو پیښو کې البته اته کسان وژل شوي دي او یوویشت شاوخوا نور ټپیان دي
تر اوس امات مستر د شل ټپیان او شهیدان او یت متروس تفکیک کړي نه د ورور مجاول د روغتي خدمات دی توان کو
دا چې دغه پیښه چې د ودر امنسته شولې د کابل د امنیت قومندانې وین هشمت ستنیزي ازادي رادیو ته وویل
څنګه چې تاسو معلومات نن سهار د کابل ښار شجرک سیمه چې د هم امنیتي او ځاړ وند د یو ځانمرګ بیت شاهد او په دغه پیښه کې د لومړي یورپ نمخه اته کسانو ته چې ملکان دي مغشوب لا وخت نیم ساعت وروسته د پیښې دویمه چاودنه سیمې ته نږدې رامنځته کېږي چې ډېری هغه سیمه کې خبریالان او عام ولسي وګړي وله چې متاسفانه هغه مرزوب لري خو تر اوسه پورې دقیق نه ده.
ته د دویمې چاودنې د نویت په اړه راته ووایه.
دویمه چاودنه هم تر اوسه پورې دقیق نه ده. لومړني راپورونه دا ښیي چې ځانمرګ برید و چې ځانمرګ بریدګر د خبریالانو په منځ کې ځان خبریال معرف کړی او سیمې ته رسېدلی و.
ویل کېږي چې خبریالانو ته هم مرجوب لا وخت داسې
متاسفانه په دغه برید کې خبریالانو ته مرجوب لا وخت دی خو دقیقه شمېره یې تر اوسه معلومه نه ده.
بلې مراد صاحب د راپورونو له مخې په دغه پیښه کې البته وروستۍ پیښه کې چې دا راپورونه تایید سوي نه دي شپږ خبریالان وژل سوي دي یو هم ټپي دی. ځینې خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د ای پی اژانس اکاس فایزي همدارنګه د ژوندون تلویزیون خبریال توخی او همدارنګه د یاد تلویزیون خبریال غازی هم وژل سوي دي. خو دا چې وروستي جزئیات څه دي په دې اړه باندې معلومات لږ شپه وړاندې د امیر روغتیا وزارت ویان وایي چې اتلس کسان په دغه دواړو پیښو کې وژل سوي دي او پنځلس نور ټپیان دي. خو دا هم وروستي جزئیات نه دي ځکه چې ممکن د تلفاتو شمیر لوړ سي ځکه له پیښې نه د پیښې له ځای نه بیلابیلو کابل روغتونونو ته په دې اړه باندې روغتونونو ته ټپیان وژل سوي دي. دا چې څومره دي په دې اړه به د ازادي راډیو اوریدونکو ته وروستي جزئیات ورکړو. خو یو خبره تعدول وړ ده چې دغه کومه پیښه چې نن رامنځته شوې ده دا لومړۍ پیښه نه ده بلکې له دې نه وړاندې هم په همدغه ځای کې کټ مټ دورې دوه چاودرې نورې هم سوي دواړه انتحاریان وو. نو او دا بله چاودنه چې را سوې ده د خبریالانو په منځ کې دا په خپل نویت کې تر ټولو وروستۍ او تازه پیښه ده.
رحمت افغان په دې پیښو کې له بده مرغه د ازادي راډیو خبریالانو ته هم زیان اوښتی دی. په دې اړه معلومات ستاسې څه دي؟ کره معلومات څه دي؟
کره معلومات په دې اړه باندې شته. د ازادي راډیو یو خبریال په دغه پیښه کې شهید شوی ده. البته تر اوسه پورې جزئیات موږ نور نشو ورکولای خو یو کس بل اکاس د سباون کاکړ په نامه موږ یو اکاس ته دا هم ټپی ده او د روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ ده تر اوسه پورې. مراد صاحب زه غواړم چې د دغه پیښې د څرنګوالي په اړه دا چې څنګه رامنځته سول اول رامنځته کېږي دا لومړۍ پیښه نه ده. د پوځي چارو کارپو باري آرس سره اوس د ټلیفون په لیکه دره بغوانم باری ارز نو پختنه وکم چې اره سیب کما کا غورې دا کړه ته وای چې دغه پیخه اول خو کړه غلاس دغه پیخه نوملی نه د مخ کې هم را منست سوي د ول امنیتی چارواکي دغه پیخه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
لومړی به دوه ما چې واقعا پیخه زبل کړون چې دا او د شهیدان او کورنۍ ته تسلیات ارز کو خدای تعالی دې وبخشي او زخمیانو ته شفا غواړو. ورپسې باید ووایم چې افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو هیواد دی چې عملا په جګړه کې د تروریزم سره ښکېل دي چې د هغه وشاته بهرني لاسونه هم شته د همسایه هیوادونو لاسوهنې هم شته. په حساسو مراحلو کې لکه اوس چې ټاکنې په مخ کې دي او د ثبت نام لړۍ
لا بد مرغه زموږ اړیکه لا باریارې سره پریس ولا خود ورستی جزئیات په اړه باندې شبوړاندې رسنوي ته د امیر اختیار وزارت چارواکو لید چې په دغه دواړو پیښو کې شاوخوا 20 کسان وژل سوي دي او لڅلويختو زیات ټپیان دي. په دې اړه به ورستی جزئیات لا اوریدونکو سره شریک کو. داسې پیښې معمولا په لومړي سر کې د تلفاتو په اړه باندې کوم معلومات ورکول کیږي خو بیا ورسته ورسته د پارلمان د تلفاتو شمیره ازیاتی ګمره صاحب
رحمت تام مخکی اداونه وکړه چې زموږ اساسي او همکار شي چې وېده او د غراس یو ټپی ده او د مختلفو رسنیو همکاران وشل شوی دی او ټپیان دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د دغو رسنیو همکارانو خبرونه خبره کړي دي. مثلا د یک تلویزیون د ژوندون پاړه د غراس د تلو تلویزیون پاړه هم ویل کېږي چې د دوی خبري اعلانه او کسان هم په دې پیخه کې ورته مرګ شوبل رسیدلی ده. په خپل تر اوسه پورې د خبریالانو د واقع چې شوی ده دغه همدغه سیمه کې و چیرته چې دغه لومړی چاودنه شوی ده او کله فاصله کې آیا امنیتي ارګانونو څه ویلي دي کنه؟
مراد صاحب لمړي چاودنه د ششتراک په سیمه کې چیرته چې د عملي امنیت کوڅې ته خلک رنوځي ششتراک په سیمه کې دلته پوستې دي او د تلاشي چیک پوینټونه دي دغلته سخت تلاشیانې کېږي لمړي چاودنه همدلته سوې ده دوهمه چاودنه د مکوریانو کې د ښار جوړولې وزارت مخامخ دلته سوې ده د لدینه مخکې هم موږ داسې پیښو ته ورغلي یو مراد صاحب کله چې چاودنه رامنځته سي خبریالان ساحې ته ځان رسي خو امنیتي چارواکي دغه ساحه بندوي د داسې یوه ساحه چې همغلته ځان خبریالانو ته ونه رسیږي داسې یوه ساحه ورته ټاکي خبریالان چې له هغه ځای نه عکس واخیستلی سي چارواکو سره خبرې وکړلی سي مستقیم لایف راپورونه ورکړل سي نو دوی ته یوه ساحه جوړیږي بیا خبریالان چې کله نور خبریالان ویني سي پلانی هلته ده کمره ورسره د نور خبریالان هم هلته ځان رسوي دې لپاره چې هغه ساحه هغه
کوکرامنځته
سوې ده
او بله ډېره زیاته مهرباني رحمته
د دې نزا مننه د نظامی چارو کارپوم غواړو په دې اړه باندې وغږو چې پیښه ول رامنځته سول ول امنیتي چارواکي په دغه پیښه کې پات راغلي دی اول د خبريالانو امنیت دوی خوندې نه سکړای مخکې له باریاره سره وغږیدل باریاره ز ټلیفون لیکه پریس ول وس یو ځل بیا وسره وصل سوي دي ارسب کده ما غاورې دغه پښتنې ته ځواب وای چې ول په وځي کې زیات 14 مستقیم امنیتي چارواکي په داسې حال کې چې توانم لري هغه مخنیوي وکي او دلته کې خبريالانو د امنیت خوندې توپ تراسو نو ولې چارواکي د خبريالانو امنیت خو خوندې کړی نه ده یادونه ول چې دغه کوم کاس انتحاري حمله کړی ده د خبريالانو په منځ کې د ویډیو کیمرا ورسره و نو کپه دې معلومات راکې ته ولې د سپیکر مستقیمي ار اس مهرباني
چی اس وظیفه شه بوګه سم
په لباد مرخص خه په ډیر تعصب باندې مو دا خبر واوریدي لومړی هغه کسان ته چې په دې واقع کې شیدان سوي چې مغفرت غواړو خدای تعالی دې وبخشي او کسان چې زخمیان دي شفای عاجل او تغوارو کورنۍ ته ګټ ګرن او خدای دې صبر جمیل ورک تر هغه وروسته باید وایو چې یقینا خاصتا په دغه وختونو کې چې حساس دیموکراتیک پړاوونه تر سره کیږي لکه انتخابات او د نوم لیکنی بهیر باید امنیت ته ډیر پاملرنه وشي خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې د تروریزم سره په لومړۍ کرښه کې د جنګ ولاړ دی او د هغه وشاته ځینې بهرني استخبارات هم عمق باندې لاسونه لري
په بښنه سره خبرې د قطع کوم بهرنیان به لاسونه لري وسله وال مخالفان تروریستان به خپل هدف ترلاسه کوي دلته مسؤلیت امنیتي چارواکو ته ورګرځي یعنی امنیتي مسؤلین ته ورګرځي دوی ولې امنیت ساتلو کې پاتې راځي
بله پر دغه نقطه باندې راځم که تاسو په یاد یاغه لوی چاودنه چې د زړه وزارت داخله یا جمهوریت چارایی کې وسوله هم په مرکو کې دا تقاضا وسوه چې باید امنیتي ځواکونه نور هم بیدار شي نور هم هڅه وهاند وکړي او دوی باید امنیت د ولس تامین کې خاصتا په دغه اوسني بهیر کې یا په دغه اوسني وخت کې او دغه تر څنګ تقاضا وسوله چې ایالات متحده امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون دی باید د دغه حمله په مخنیوي کې د استخباراتو په برخه کې پوره همکاري وکړي لکه څنګه چې نیکولسن د امریکایي قواو کومندان هم تر هغه وروسته یو بیان ورکړي او په هغه کې وویل چې موږ به پس له دې استخباراتي همکاري د کابل د امنیتي ځواکونو سره کوو خو دا هغه کومه بیلګه نه ده تر سرګستوي دا دي یا دا چې واڅه است اوسوله په دې کې یقینا مسؤلیت د امنیت ځواکونو ډیر زیات دی باید دا مسؤلیت په غاړه واخی او دا هنده د پاره نور هم باید هڅه وهاند وکړي خو بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم د دغه جګړې په وړاندې چې بین المللي تروریزم دی بی تفاوت نه باید واوسي هغوی هم باید د افغان ځواکونو سره همکاري خپل ګرندي
هر څه به په بخنه سره لومړی چاودنه خو وسوله یعنی د تروریستانو هغه څوک وسلوال مخالفان د خپل هدف ترلاسه کړي دلته چاودنه د خبريالانو په منځ کې سوي ده یعنی خبريال خو یو به طرف خلق دي ولې د حمله هدف وګرځي ولې هدف وګرځي دلته د چا له خوا د تاسو نظر د ذکر سوي
بدبخت انا تاسو کوچیر تم توجه
په ډېر بخنه سره چې زموږ اړیکه ل باریا رسره پریسوله باری عرض د امنیتی چارو کارپو چې دغه پیښې د څرنګوالي په اړه دا چې ولې پیښې رامنځته سوله موږ راخیستی وو. وروستي جزئیات دا دي چې د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح رسنیو ته ویلي دي چې په دغه دواړو پیښو کې تر اوسه هغه کوم مړي چې شفاخانو ته انتقال شوي دي 21 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي، خو دا هم تر اوسه پورې وروستۍ شمیرې نه دي، ځکه د داسې پیښو د شمیرو تلفات لوړیږي. په دې اړه به موږ د په راتلونکي خپرونو کې هم اوریدونکو ته معلومات ورکړو. مراد صاحب زما غږ اوري؟
بله مهرباني رحمت الله. یو ځل بیا که دا شمیرې اوریدونکو ته تکرار کړي چې تر اوسه پورې روغتیایي چارواکو یا امنیتي مقاماتو څه ویلي دي چې څومره کسان ته مرګ له وخته ده او څومره زخمیان دي، ځکه چې اوریدونکي هم راسره اپډیټ اوسېږي.
بلی لکه چې ما مخکې یادونه وکړه، د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح وایي چې په دغه پیښه کې 21 کسان وژل شوي دي او 40 نور ټپیان دي. د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسي جرګې دغه پیښې دواړه پیښې په کلکو ټکو وغندلې او دغه یو نه بخونکی عمل وباله. مراد صاحب چې ډېر زیاتې توجه وړ دی مسله دلته، دغه د خبریالانو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکولې، د خبریال جامعه کې راتلل، د خبریال امنیت نه ساتل، دغه نه د افغانستان د حکومت شپاړس کلن او لس کلن د نوي سیستم سره مسته سوي، په دې کې تر ټولو ناوړه پیښه ده چې زیات شمیر خبریالانو ته مرجوب لا وخت شهیدان شوي دي. ما مخکې مې یادونه وکړه د کابل د کوم رسنۍ چې په کابل کې کار کوي، تلویزیونونه دي، همدارنګه خبري اجنسونه دي، رادیوګانې دي، دین علاوه د اسوشیټ پریس خبري اجنسي واکاس هم په دغه پیښه کې شهید شوی ده. خو دا چې څومره دي او څرنګه دي، په دې اړه بیا راتلونکي کې ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکو. خو یادونه ول چې د خبریالانو امنیت ډیر زیات مهم ده، او دا یو سوال پیدا کیږي چې ولې په داسې سیمه کې چې هلته خبریالان خبري پوښښ لپاره راغلي دي، امنیتي چارواکو امنیت خوندي نسو کړای، او همدارنګه دلته یو سوال پیدا کیږي چې ولې په خبریالانو باندې حمله وسه، خبریالانو باندې حمله وسه، دا په خپل نویت کې تر ټولو نوې او ډیره زړه بنګړونکې پیښه ده. امرات صاحب
ډیر زیاته مننه رحمت افغان. یو ځل بیا یادونه کوو اوریدونکو ته چې نن سهار په کابل کې 2000 وژونکو شهیدانو د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو پر اساس باندې تر اوسه پورې چې کوم شمیرې خبرې کړې دي، د هغې پر اساس 21 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې ویل کیږي چې ګڼ شمیر خبریالان هم شامل دي، ځکه چې دوهمه انتحاري چاودنه د خبریالانو ترمنځ شوې ده. دغه راز په ټولو شبکو باندې د دوهم انتحاري چاودنې انزورونه چې ډېر زړه بوګرونکي دي، البته خبره شوې دي چې مستقیما او دقیقا معلومیږي چې دوهم ځانمرګي ځان د خبریالانو په منځ کې منفجر کړی دی، او شاوخوا د خبریالانو د شیچو خبریالانو جسدونه او ټپیان معلومیږي. د هر جمهوري ریاست هم اعلامیه خپره کړې ده، او د غراز د کابل نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده. موږ هڅه کوو چې د روانې خبرونې په ترڅ کې د کابل د نن ورځې د انتحاري حملو په اړه وروستي معلومات در سره شریک کړو. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې له استازو او د خبریالۍ په برخه کې له فعالانو سره هم وغږیږو چې څرنګه په دغه سیمه کې امنیتي وضعیت یا امنیتي تدابیر دي چې څو ځله په یوه سیمه کې ورته حملې کیږي، او بیا په څه ډول باندې د خبریالانو په منځ کې چې په مکمله توګه ملکی وګړي دي هغه په منځ کې د غشن انتحاري حمله کیږي او خبریالانو ته مرګ ژوبله اوړي. د پوځي چارو کارپو باری عارف صاحب موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. عارف صاحب، موږ همدغه خبره کوو په دې خپرونه کې چې یعنی خبریالانو یو ډله چې ولاړه وي پوښښ کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات ورکړي د واقع نه، یعنی دا څه ډول یعنی هدف ګرځول نه دی، یا په دې د خبریالانو یا ملکی خلکو په ډله او غونډه باندې د برید نه څه پیغام ورکول کیږي د افغانستان خلکو ته په خاص ډول د وسلوالو مخالفان لخوا؟
بله، لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست، ترورستان له بعده مرغه څخه هیڅ معیار او ارزښت قایل نه دي.
دوی پر وړو باندې رحم نه کوي، پر سپینګور رحم نه کوي. ژورنالیستان چې یو بے طرف قشر د جامعې دی او حتی خدمتګار قشر دی چې وغولست غږ رسوي، هغوی باندې هم صرف نه کوي. دوی هیڅ معیار او ارزښت پابند نه دي چې وایي ځینې شانو ته دوی فکر وکړي او یا د هغه باندې حمله ونه کړي. خو دا زموږ مسؤلیت دی، زموږ د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی چې د دغسې مشابه حملو څخه هغه هم په تکرار ځایو کې باید جدي پاملرنه او توجه ورته وسي. که دغو ته توجه ونه سي، خدای مکړه دا راتلونکي ټاکنو کې او دا د نوم لیکنې په بهیر کې به ډېرې ستونزې را ولاړې سي، داسې ونه سي چې انتخابات به یو عمومي مشکل سره مخ
کړي. مننه عارف صاحب. ولسمشر هم اعلامیه خپره کړې ده. د ولسمشر اعلامیه کې ویل شوي دي چې په خبرنګارانو باندې، په دیموکراتیک پروسه باندې، په مساجدو باندې، په لمونځ کوونکو باندې، په عامو خلکو باندې دا ډول بریدونه جنګي جنایت دی، او د وسلوالو دا ډول اعمال یا څوک چې د دې بریدونو تر شا دي، دا ډول اعمال نه یوازې له انساني بلکې له اسلامي ارزښتونو سره هم په ټکر کې راځي. ولسمشر په دې د کابل په نننۍ حملو کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. ویلي دي چې د خبریالانو د فعالیت هغه مشترکه کمیټه چې ده هغه ته یې سپارښتنه کړې ده چې په عاجل ډول د خبریالانو وضعیت ته رسیدګي وکړي. دا ډول اعلامیې چې همیشه پکې فقط غندنې کیږي یا پکې انتقادونه کیږي، آیا د وضعیت د بدلون لپاره یا د درد د دوا کولو لپاره څه کولی شي؟ کنه اوس وخت رسیدلی چې جدي پرېکړې وشي او جدي کارونه وشي.
ولا څه فکر کوم چې نو باید جدي پریکړه وشي، او په جدي پریکړه کې زه تر ډېره بریده پورې هغه ځواکونه هم ګرم بولم چې د هغوی د موجودیت له کبله څخه ځینې مخالفتونه او حساسیتونه پارېدل دي او داسې تروریستي اعمال ترسره کوي. زه فکر کوم چې اوس هم نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې باندې او هغه تروریستي ګروپونه چې په پاکستان کې موجود دي او لکه لمر داسې دلیږي، د هغو په وړاندې باندې د نړۍ عکس العمل ډېر بچي دي او قاچې تسمې.
لبه د مرغ مراد صاحب د آر ایس صاحب اړیکه موږ سره پرې سوله. بیا هم اوریدونکو ته وایي چې د دې پیښې په اړه باندې وروستي جزئیات به له اوریدونکو سره شریکو. خو وروستي جزئیات دا دي چې د امیر روغتیا وزارت وایي چې یوست کسان وژل شوي دي او شاوخوا په څلوېښت نور ټپیان دي. دا د خبریالانو په منځ کې چې کومه چاودنه شوې ده، خبریالان ټول یې دردولي دي، عام ولس یې دردولي، ځکه چې خبریالان ولسي وګړي دي، نه کوم امنیتی چارواکي دي، نه امنیتیان دي، بلکې یوازې د خبري په حق لپاره ساحو ته ځي. امنیتي ارګانونو د خبرونو غوښتنه دا ده چې د دوی امنیت ته جدي پام وکړي، دوی سره وړه مناسب چلند وکړي، او همدارنګه خبریالي نسي هغه څو کسان چې دغه ډول اعمال سر تر سولې ده، هیڅ وخت به هم د خبریالانو د خبرندوی په داسې چاودنې د سپېښې به د خبریالانو په وړاندې خنډ نه ګرځي. مراد صاحب یو ځل بیا رئیس صاحب را سره د ټلیفون په لیکه ده. رئیس صاحب، که د وروستۍ هغه کومه پوښتنه چې وشوه، که هغه پوښتنه ته همداسې ځواب کړې، مهرباني.
و یو ور بیا تکرارومه چې زما په ان باندې بهرني یا نړیوال ځواکونه چې په هیواد کې موجود دي او هغه د مرکزی حکومت د پیاوړتیا لپاره او په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې لپاره شتون لري، زه فکر کوم چې د هغو مسؤلیت هم زموږ تر امنیتي ځواکونو په دغه حقله باندې کم نه دی. څو ځله په دې باندې د دوی د بین المللي مجالسو کې هم اشاره شوې ده چې باید په استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د دغسې تروریستي حملاتو د مخنیوي لپاره همکاري وسي، خو تر اوسه پورې داسې بېلګې نشته چې هغوی کوم رغنده ګام اخیستی. یو او په مرحله کې تر اوسه پورې نړیوال د تروریزم سره زما په اند په مبارزه کې جدي نه دي. هغه هیوادونه چې تروریستان سمبالوي، تجهیزوي او ساتي، او معلوم هم دي د هغو په وړاندې باندې تر اوسه نړیوال د حوصله مندۍ څخه کار اخلي، هیڅ نوع فشار
نه نه دی پروارید سوی صرف د کلماتو په محدوده کې او څه فشار پروارید سوی دی خو عملا کم اقتصادي نظامي او اجتماعي فشارونه نه دی پروارید سوی چې هغوی مجبور کړی سي چې دا بهیر ته خاتمه ورکړي.
ارے صاحب غواړم یو بل پوښتنه وکړم چې دغه چاودنه درې ځله کېږي همدلته رامنځته کېږي په داسې حال کې چې کله یو چاودنه رامنځته سي باید امنیتي تدابیر سخت کړای سي هغلته خو بیا هم درې ځله د خپل یو پوښتنه ده ولې امنیتي ځواکونه کشفي استخباراتي معلومات یې که ضعیف سي دوی خو په خپله د امنیت کې باید تکړه واوسي که دا چې کشفي استخباراتي معلومات ورته نه رسېږي خو هغه جسې پخوا ټارګېټ سوی یا هدف ګرځېدلی ده یو ځل بیا هدف ګرځي دلته مسؤلیت چا ته ورګرځي؟
اوس به ناګزیر واقعیتو ته تن ورکوو تر بهرني همکاري که تیر سو موږ په خپل امنیتي ځواکو کې لکه څنګه چې لازمه ده بدلون او شوالی نه دي راوستلی داسې ریفورم چې هغه د مسلکیت پاسخګویي تر اوسه نه دي رامنځته سوي کدرې منظم تغییرات چې هغه د مسلکیت پر بنسټ باندې استوار وي د فهم او دانش پر بنسټ باندې استوار وي نه تر سترګو کېږي. زه فکر کوم چې موږ ته هم ضرورت یعنی افغان حکومت ته دا ضرورت دی چې د اصلاحاتو په حق په امنیتي ځواکونو کې په خاصه توګه داسې ګړنجي ګامونه اوچتول په کار دي
ډېره زیاته مننه عارف صاحب د افغانستان د خبریالانو د آزاد اتحادیې مشر رحیم الله سمندر صاحب هم را سره د تلیفون په لیکه کې دی. سمندر صاحب نه یوازې د کابل عامو خلکو ته بلکې د افغانستان خبریالانو ته هم یو خونړۍ ورځ او تور سهار ګڼل کېږي. نننۍ سهار نننۍ ورځ د کابل پر خبریالانو دغه حمله په خاص ډول بلومون په ټولو افغانانو بیا په خبریالانو دغه حمله څه ډول ارزوي صاحب؟
واقعا دا یو ډیره بوګنوونکې ډیره غمجنه ډیره دردونکې ورځ وه زموږ ټولنې لپاره زموږ خبریالانو لپاره زموږ د خبریالانو کورنۍ لپاره. هم په دغه پیښه کې تر دې دمه چې تایید شوې ده تقریبا اته همکاران خبریالان ناکاسان او عکس اخیستونکي یا فلم اخیستونکي له لاسه ورکړي چې ټول یې له مهمو رسنیو سره کار کوي په کابل کې. دغه راز یو شمېر نور زخمیان دي چې لا اوس تر اوسه تر دې دمه د کارا زخمیانو تعداد نه دی معلوم. دا یو واقعا یو خونړۍ پیښه وه خصوصا رسنیو لپاره. موږ دې حیران یو چې ولې خبریالان ټارګیټ یا هدف قرار وګرځېدل دغه پیښه کې. تاسو معلوم دی ټوله نړۍ د نړۍ ټول وسلوال یا غیر وسلوال ځواکونه په دې باندې سلا دي دې باندې مستفید دي چې خبریالان چې دي دا بې طرفه خلک دي دا د چا پلویان نه دي دوی حقیقت خپروي حقیقت پیدا کولو په لټه کې دي. نو نو پیغام ولې دویمه حمله یوازې خبریالانو سوي چې کله دې سیمه ته ورغلي او موږ کورنۍ له خبریالانو قرباني اخیستې او ټولې دردولې دي. موږ دغه پیښه په کلکو ټکو باندو هغه څوک چې دغه پیښه ترشایي دا د بیان او د رسنۍ ازادۍ دښمنان دي او دغه کار یې هیڅوک نه تاییدوي او هیڅوک یې نه مني.
سمندر صاحب کچیر تراشو امنیتی تدابیر ته مخکمو عارف صاحب سره د پوزیشارو کارپو دغه سره خبرې کولې کله چې دغه شان پیښه کیږي په افغانستان غوندې هیواد کې په نورو هیوادونو کې چیرته چې جنگ زپلی هیوادونه دي تاسو هم په دې فیلډ کې پاتې شوي یاست نو بیا د کله چې د لومړی پیښه د پوښښ لپاره خبریالان راځي یا د چخورین ډل راځي هلته امنیتي ارګانونه نسبت د لومړي ځل په نسبت بد زیات تیار سه اوسیږي هغه به په دې پوي اوسیږي چې کېدې شي بل څه واقع شي. فکر نه کوي چې لومړی واقع نه ورسته اصلا چا پاملرنه نه دکړي
اصلا په دې وخت کې سکایسر د مارکیټ ټیم هیڅ ډول پاملرنه نه درسوي دا اول ځل نه دی. دې مخ کې هم په ګڼو پیښو کې په جنوب کې د افغانستان په نورو سیمو کې د اولې پیښې وروسته چې کله خبریالان سیمې ته ورغلي دي دولتي امنیتي ځواکونو دغه سیمه نه ده کله بند کړې یا هغه لازم سیستم چې هلته د خلکو داخلېدل یا ورتلل منع کوي هغه مخصوص کارونه چې ډېر لګوي یا مخصوص پټۍ چې ډېر لګوي هغه پټی دی نه دی لګولی سره دغه چې دغه سیمه د شجرک سیمه دا چې امنیتی سیمه ده چې هر خواته امنیتی ځواکونه دي په هر څو مترې کې تاسو امنیتی ځواکونه ویني زه دې ته ایران چې ولې داخلي وزارت په دې کې پاتې راغلی اولی پیش وروسته ولی هلته پټی نه دی لګولی ولی هلته د ملکي کسانو د خبریالانو د داخلېدل نه دي منع کړي ولی دې لپاره تدابیر نه دي ولی دوی بې احتیاطي هم یو له دلایلو ده چې دغسې خونړۍ پېښه رامنځته شي او دومره زیات شمېر کې خبریالان او همکاران زمونږ شهیدان او زخمیان شي.
څه پیغام لرې د خبریالانو د ټولنې لخوا د یو فعال یو خبریال په توګه امنیتي ارګانونو ته او د افغان حکومت مشرانو ته وسلوال خو به خپل بریدونه کوي هغوی خو ورته خپل توجیهات لري اما دلته خو موږ ته د ملکي خلکو او د ځوانو خبریالانو جنازې او جسدونه پراته دي یعنی آیا یوازې په انتقادونو او یوازې په غمرازیو باندې څه کیږي او کنه باید وخت رسېدلی چې جدي پرېکړې وشي مهمې خبرې وشي باید
مونږ د تیری د ارغن صاحب د شهادت وروسته یو جدي او یو تود بحث رامنځته کړی دی دغه بحث روان دی تاسو پرون زموږ همکارانو بتوتي کنفرانس ولي چې زموږ ټولنه هم شامله وه او تسل صاحب زموږ ټولو په نمایندګۍ باندې خبرې وکړې تسل صاحب او یو شمېر دوستانو پرون په اعتراض یې توګه د مشترکې کمیټې نه هغه کمیټه چې دولت په نوم جوړه کړې او هیڅ عملي کار یې نه دی کړی د هغې نه استعفا وکړه او دغه ورځ به د کمیټې نور غړي هم دغه کمیټې نه استعفا وکړه د دې تر څنګ موږ اوس استراري غونډه نیسو د زمونږ د فدراسیون یا د ټولو سنفي یا مدافع ټولنو استراري غونډه او د دې وروسته موږ خپل غبرګون یا عکس العمل د دغه یو نورو پیښو مقابل کې وښیو هیڅوک نشي کولی ځان دې نه مستثنا وګڼي حتی وسلوال مخالفین هیڅ ډول هغه نه لري چې خبرنګار ووژني خبرنګار ولې ووژل چې خبرنګار څه دی موږ تاسو شاهد یاست د افغانستان په ټولو پیښو کې خبریالان بې طرفه کوښښ لرلی دی تاسو د کندوز پېښې شاهد یاست چې کندوز کې کله پېښه وسوه موږ سیمې ته لاړو حتی د طالب په سیمه کې موږ کوریج لرل او د کوریج نه مو ګزارشونه تهیه کړل په دغسې مواردو کې داعش طالب هر وسلوال تروریستي ګروپ ته موږ دا ویل غواړو چې خبریال بې طرفه دی خبریال نه باید ټارګټ شي خبریال د ټولو خواوو راپورونه خپروي حقایق خپروي د ولس ورته مهم دی تر هر بل شي د افغانستان ولس ورته مهم دی نه حکومت نه هم نه هم طرفونه نه هم حزبونه نه هم تروریستي ګروپونه یا نورې خواوې په دې برخه کې موږ خپل جدي عکس العمل ښیو دغه عکس العمل ښایي د زموږ د ټولو ټولنو لخوا نن وښودل شي او د اضطراري غونډې په پایله کې کېدای شي مشترک کنفرانس کې خپل عکس العمل وښیو دغه موږ ته د منلو وړ نه ده تېر کال هم موږ له شلو زیات خپل همکاران تر لاسه ورکړي دي او د 500 له شپېتو زیات کسان موږ زخمیان لرل 2019 کال یادوم که 2013 کال دغسې خونړۍ پیل کړي چې موږ یو ځل په یوه پېښه کې اته نه خبریالان د لاسه ورکوو یو لسګونه نورویان کېږي دا نه خبریالانو ته د منلو وړ ده نه هم رسنۍ د افغانستان ته نه هم نړیوالې ټولنې ته هم نه هم
ډېره زیاته مننه د افغانستان د خبریالانو د آزادې ټولنې مشر رحیم الله سمندر صاحب چې د کابل د نننۍ خونړیو بریدونو په خاص ډول په دوهمه انتحاري حمله کې د خبریالانو د وشل کېدو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو. زموږ همکار رحمت افغان چې دا وروستي تحولات په خاص ډول نننۍ پیښې له نږدې څاري بیا را سره د کابل سټوډیو څخه دی. رحمت فقط کسې یو نیمه دقه وخت لرو کوی چې وروستي ارقام که چیرته مقامات یا عامر روغتیا وزارت خبر کړي څه دي او د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه تازه معلومات څه دي؟
بلې مراد صاحب، شیبه په شیبه دغه پیښو د تلفاتو شمېره لوړیږي. وروستي جزئیات دا دي چې په دغه دواړو پیښو کې 21 کسان وژل شوي دي او 24 نور ټپیان دي، چې لکه مخکې سمندر صاحب یادونه وکړه په دې کې 8 کسان خبریالان هم شهیدان شوي دي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. خو دا جزئیات وروستي نه دي، ممکن جزئیات تغییر شي او په راتلونکو خبرونو کې به ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه موږ بشپړ جزئیات ورکړو.
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار رحمت الله افغان چې د کابل درن ورځې د دوو انتحاري حملو په اړه وروستي معلومات در سره شریکول، د عامر روغتیا وزارت وایي چې په دواړو حملو کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي، په 21 کې 8 کس خبریالان دي چې ټول تقریبا په دوهمه انتحاري حمله کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې پیښو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکوو.